شوي د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو ایرانی چارواکی وایي چې په تیرو لسو ورځو کې 4,414 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. د ایران فارس خبري آژانس پرون د جنوري په 28مه راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوي دي. دغه افغانان د دو غارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوي، که څه هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره د دې ولایت لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. ایراني چارواکو په تیر نږدې یوه کال کې له 15 زیات افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بېلابېل محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال میساکو تاکاهاشي د دې وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزي سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغې د افغانستان د روغتیا، ښوونې، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د جاپان د مرستو یادونه هم کړې ده. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ښاغلی ستانکزي ویلي چې افغانستان د زیاتو طبیعي زیرمو، کانونو او خامو موادو په لرلو اوس تر بل هر وخت د پانګونې لپاره خوندي دی. د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال داسې وخت کابل کې د طالبانو له لوړ پوړي چارواکو سره ګوري چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې جاپاني رسنۍ سیمه ییز خبریال احسان اکبري ونیو او تر اوسه ورسره بندي دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې له احسان اکبري څخه ځینې کاري وسایل هم اخیستل شوي دي. تر نولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سې شنبې افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان نولس کلونو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ پر پاکستان بایلوده. پاکستاني ټیم د 216 منډو هدف ورکړی خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلونو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په جنوبي افریقا کې له جمعې ورځ د شپاړسو ټیمونو ترمنځ امپیل شوې دي. د چینې کول سرحدي ښار ته نږدې یوه زورول زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې د دې زلزلې شدت 2 درجې بللی. د زلزلې ټکانونه د سیمې په هیوادونو له هغې ډلې قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان کې هم احساس شوي دي. له ځینو سیمو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړای شوي. لا د دې زورول زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه راپورونه نشته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند د اتر پردیش ایالت په شمالي ایودیا ښار ګوټي کې پرون یو لوی مندر یا د هندوانو عبادت ځای پرانست. د راپورونو له مخې دا مندر د هغه جومات پر ځای جوړ شوی چې شاوخوا 10 کاله مخکې د هندوانو لخوا وران شوی و. د هغې پېښې له امله په هند کې مذهبي شخړې پیل شوې وې چې لږ تر لږه 2000 کسان پکې ووژل شول. د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی د رام د دغه لوی مندر د پرانستلو په مهال وویل چې رام د پیړیو قربانیانو په نتیجه کې راغلی. د دغه مندر د پرانستې مراسم متوزره کسان او مذهبي مشران ورغلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په وزیرانو پرون دوشنبه په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمیر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثي یاغیانو د توغندیو د توغولو پر وړتیا او همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمیر چارواکو چې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط څرګندونې کول وویل چې متحدو ایالتونو او بریتانیا د حوثیانو د توغندیو زیرمتونونو او د توغولو د ځایونو د پنهښه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوبتل څخه د توماهاک توغندیو او جنګي جټ الوتکو څخه کار اخیستی دی. دا ګډ پوځي عملیات شاوخوا 10 ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او بریتانیا جنګي بیړۍ او جنګي الوتکو په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 60 ډېر هدفونه په نښه کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د څو تابعیت لرونکو قانوني مسوده وړاندې کړه. که دا قانون تصویب شي بهرني جنګیالي به وتوانېږي چې د اوکراین پاسپورټ پرته له دې چې خپل مخکنی تابعیت له لاسه ورکړي ترلاسه کړي. زلنسکی چې د اوکراین د یووالي د ورځې په لمانځنو غونډه کې غږېده پرون وویل نن باید نه یوازې د خلکو د یووالي د لا پیاوړتیا بلکې د خپلواکۍ او د اوکراین د تاریخ او رښتینې حق لپاره دا ګام پورته کړی شي. هغه بیا وویل چې د اوکراین پاسپورټ به د یرغلګر هیواد خلکو ته نه ورکول کېږي چې اشاره روسیې ته وه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خپور کړی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسو د څېړنې مقررات له پامه غورځولي دي. سیګار او د امریکا ځینې د کانګرس غړي اندېښمن دي چې طالبان په مسو کې خپل کسان ګماري یا د مسو په جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپله ګټه کار واخلي. نور جزئیات سفیر الله ستانکزی اوروي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو مسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسی یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتقاد چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا اتلس میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو مسو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنا دی چې د ادارې اتو غیر دولتي مسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا څلوېښت میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانانو سره څه باندې دوه میلیارد او درې سوه میلیون ډالر مرسته کړې. په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي مؤسسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو لاسته رسیږي د امریکایي استازو اندېښنې پارولې وې. د سیګار ادارې په دې اوسني راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 2023 خپور کړی یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د په اصطلاح اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار په راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغو مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا یې په خپله د مؤسسې ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې وي چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو مؤسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونو ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې موږ ورسې لار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
کون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي له ډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لاري کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو لړلې یو دی. نوموړی چې خپل محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
کچیر ته تاسو په خپل هم سوچ کوئ مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم چې فزیکي شکل لري، یعنې چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره، ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 1% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم، او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې، په پاژیو کې لیکل کوم، او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دي لوستي وي، مطالعه نه ده کړې اصلا. دغه په کمپیوټر کې په وړد کې اوس یو څه داسې امکانات راپیدا د سوي دي، خو په پی ډي اف کې دغه امکانات نشته چې ته هغه څه چې د تا لپاره جالب وي، د تا لپاره په زړه پورې، یا د تا لپاره قابل نقد وي، ته پیالته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته زیرک موبایل اخیستی ووایي، دا یې له هغې مطالعې هم وویست چې په خواهی په کتاب کې کوله.
لمړی ما خپله چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی، ویل ده په دې کې مطالعه کوم. ما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا تاسو ښه پوهېږئ، کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی، او دغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري، خپل مسؤلیت باید سړی احساس کړي، حالت ته بیله دې سهولت څخه ګټه اخیستی شي.
خو صدیق دقیق بیا وایي، موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خوا ته ورځو، او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي، یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي، یا د په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس پی کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای شي، او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا و راړولای سي، کار ترې اخیستلای سي. مطالعه باید وسی که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي، په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده، او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعې یا د کمپیوټري مطالعې خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نشي درسره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي، او کیدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي، او بلکې زه کله کله شی ترجمه کوم، له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي، چې په کمپیوټر کې او موبایل کې او په آی پیډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي، سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندې دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل، سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچېږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان باندې دا چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مری باندې فشار راولي. خو کتاب چې د پلاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسې، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنی د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبور دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ولولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي، کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل باید داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مری فشار نه شي. دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي، دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړ د شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره مغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري، ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنی په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته چې ذهني انتشار مومي، نور خو ته لاړ شي په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي، څنګه خپل ذهن هغه خپل مطالعې ته ټول ساتلی شي؟
دا خبره صحیح ده، خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي، فرزان مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرزان په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نه شي کولای. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو وار وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي، کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څه شیانو ته باید پام وکړي؟ یو داسې دي کېني چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار نه شي، یعنی ډډه ولګوي، تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې. کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا ته توي تیاروي، هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. او بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کیني چې شایې کړکۍ ته شي، مخه یې بلې خوا ته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده. نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډېره برخه مو ورپورې تړل کېږي، نو ښه دا ده چې په سم ډول یې وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولای شي. دا بیلګې په ډول لاره بند وي او په موبایل کې مو کتابونه در سره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپاډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپاډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له غنه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپاډ کې مصرفوي، ګیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دی او دی کې مصرفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنگه ځوان باید د دې پر ځای چې ډېر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنیو مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډېر څه ولري.
ورکول سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورتله سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چېرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیره هم شوې وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنۍ هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
نو څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص دی کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص دی. دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زباید د ښکار و نخلم او دې ته دا موضوع تشه سوي دي.
اوس ځینې داسې کسان هم وکنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درست نو څه ډول کې دی شي دا غوي پام لګ دی خواته هم راوړول شي.
خو دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د خونځو لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په خونځو کې باید په خونځو کې ورز دکې نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي. دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نوی تنظیم کړي د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزند گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نوی نه په خونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده یې تا ته تاوان لري پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي له هغه وروسته که دی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی زه فرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکراروم پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم دلته پات رسیدي تر بیا مو په پاک لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبریږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکی به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحیه سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بالاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې دپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم ښه فعالیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې و د اوغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم، کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیل ور اچوو، دی دود کوي، دغه دود چې دوی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دي، دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد یې تولید کړل. دا مواد کېدلی سي کاربن ډای اکساید واوسیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دي، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وویستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي، اطراح مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو، پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې دی بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یې نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې دی وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو، پښتورګي دوه دانې یا یوه جوړه دي چې بیا هم موله د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوي دي، د اوغو په منځ کې قرار لري. د خپل په شاوخوا باندې یو نازکه پرده هم لري، رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي ته وګورو، نورمال پښتورګي ته وګورو، د هغه رنګ به نسواري یې، او لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریټرز، پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپه پښتورګي څخه ځي، او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دوی اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی، اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسونه ده، د پرخیدلو او د کوشن کېدلو قابلیت لري، د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتیږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا، مثانه کې چې کله ادرار تر یو حده پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپله یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت، پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي، په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نښتی دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنا چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبی بیا نو تر سوټي یو بوت یریږي، د سوټي یو بوت تیرس ولا د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه زایته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکاره مواد ټول دغه ټیوب یا ډاکټ ته ورکوي. د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي، او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل، زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم. کله چې وینه ودیه ساحه ته راوړسول یا اولنی ټیوب ته راوړسول. ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راته کیږي. کله چې ودیه ټیوب ته راتاسوله بیا وروسته پسې راتیریږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه ده. په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې د هغه دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما وویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وویستل سي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټنګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجمع شوله هغه د حلبینو یا د یورټرز له کبله ځي و مثانیته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 میلی لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي د مثانه حجم هم ورسره زیاتېږي. په مثانه کې خپل یو فوحه وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله وه، اوس نو یو بله بهرني سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په ده پورې اړه لري چې دی دا ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې ده په اراده کې ده بیا دی کولی سي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
اوس هم د یولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د بحث په دوام به نن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننۍ درس کې ښوونکی راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعاله لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د هغو څخه اول یې پاسیف ترانسپورټ او ډولونه یې دي. وروسته د هغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورټ تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونې یا پاسیف ترانسپورټ ته او د هغو ډولونه ته. کله چې به له دې چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعاله لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجروي غشا څخه د مواد لېږد غیر فعاله لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دي یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چی شته ویل کیږي؟ کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده. لایوی نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغه یو پردې ته وایي چې ځینې مواد ته اجازه ورکوي، ځینې مواد ته اجازه نه ورکوي. کله چې دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیر شي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم وایي چې د ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال شي او ولېږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې. نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه شوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث شوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې حجرې ته داخلیږي. کله چې حجره ته اوبه داخلې سوې د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخل ذات سره یو شان دی نو ځکه باید د اوزموزس عملیه په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود دلته پلازمایي غشا موجوده ده د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده په هغه کې شتون لري کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو دا هغه اوبه د حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي پړسو کوي خو چوي نه ولې نه چوي ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي د منبسط کېدو مخنیوی کوي اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کار باندې اچول کیږي لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره یعنې د اوسموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي هغه حجرې ته داخلېږي مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ چې دي په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي انرژي مصرفیږي بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ ویل کیږي په فعاله لېږدونه کې دوه شان یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي اندوسایتوزس څه شی دی دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي منرال دی هر څه چې دي د هغو سره مخامخ سي د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې یو پاکټ رقم شی دی په هغه کې پیچي د خوراکي مواد دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي دغه اندوسایتوزس ویل کیږي او بل هم اگزوسایتوزس کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورټ عملیه کاروي په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوښت د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخه تور استوي دغه کڅوڼه یا فزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي رازو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي د هینلی لوپ ته ځان رسوي د هینلی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکو کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا انتقالیږي په اخر کې ټولونکو کانال و لنګچې یا
پلوست تخلیه کیجه او ادرار حالی بینی ترسیجه داغه سخه ورسته ده بدن سخه خارجیجه. پا دیاکس که کچیر موجه پا غور سراور تو گورو دا زموش بومین کپسول سو ادرار دلتا جوریجه. دا دیازه سخه دای حرکت پیدا کهی و پروکسیمال تیوبول تا. پروکسیمال تیوبول که دلتا زیاتر وقت داره کم یو تصفیه سر ترسیجه چی زینی مواد پا دیازه که کنترولیجه او زینی مواد دا دیازه سخی تراکیجه زینی جذبیجه. دا دی پروکسیمال تیوبول پا ادامه بنده. کلی چی دای لانج را تاسی و لوب پا پینلیتا لوب خپلا دا سی یو پیچلی زایدی. اصلا دا خپلا دا سی یو پیچلی ساختمان دی چول نیفرون چی دی. په لوپ اف هینلی کې هم د ایراتیریج دغه څخه ورسته ځان رسیږي و ډیستل تیوبول ته. په ډیستل تیوبول کې هم د اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه ورسته راځي و کلکټینګ ډکټ ته یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه ورسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا ورسته دی انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي. څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. له وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوف شوي مارپیچي تیوبونو، پروکزیمل تیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل تیوبول دی، د دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ تیوبونه یا دغه ډیسټل تیوبول، پروکسیمل تیوبول، هینلی تیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویښته ډوله رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوې مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډوله رګونو څخه چې د دا مارپیچ ډوله مارپیچ تیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دوی په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اطراکیږي. په پاتې فلټر شوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم، مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل سي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل سي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابته ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات سي، د بدن مایع ډېره سي، په وینه کې مایعات زیات سي، یعنی فشار لوړ سي او اوزمالریټي کمه سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکي یا ډېرې اوبه جذب نکي او اندازه د فلټریټ ته ورکمه کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم سي، یعنی اوزمولاریټي زیاته سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنی اوبه کمې چې په بدن کې دی، کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګي او ټوله وظیفې د پښتورګو دا د ای ډي ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډي ایچ هورمون زیاتې افراسي، نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګي کې کم ادرار جوړیږي. او که چیرې ای ډي ایچ کمې افراسي، نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان ایچ ټو ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل وای ایچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسیس ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان ایچ ټو ګروپ جلا کیږي. دغه ان ایچ ټو ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا ان ایچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپله په انکی د کاربن ډای اکساید سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشبولو ادرار جوړېدل. تشبولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوي دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاوه ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخلیږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجیږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخلیږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي، یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولی چې فلټر سي. په نورمال شکل سره په 24 ساعتو کې 130 لیټر فلټرار د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي، یعنی پښتورګي په 24 ساعتو کې 130 لیټر فلټر کوي، خو د داسخه زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط 1.5 لیټر یا 1.5 لیټر چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډېرې دندې لري، د هغو څخه مهمې دغه دي. اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکوي. که چیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې د هغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مو دا ولوستل چې د انسان بدن د بولو د تصفیې دوه مرجې لري چې هر یوه په خپل وار سره بولې تصفیه کوي. ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد یې له بدن څخه خارجیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو لارې تاسو ته خپریږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
خپوهیگی چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم، لاس می پور تکی پهت کی زمرهم جلال آبادیم، یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم، د جمعی وزونو زکا ویس بتا تیاد یم تا دا فکر چر تکڑے صبح مد چا اولاد یم اے راشی گی گا کی میں واخلی زم ہغا پری زاد یم پلر مال منو ور کرو یو دعا یا کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اسخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اسخ کارو تاوزه اسخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه